د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډي ودا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې 3 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي په پوځي روغتون باندې د داعشانو برید یې ناکام کړی دی. بلخوا داعش په پیښور کې د پولیس تانیدار د وجلو ذمواري منلی. او اقتصاد په هوایی د آی ایم ایف قرض به په پاکستان کې ګرانی نور زیاته کړي. سرټ کې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. طالبان وایي په پوځي روغتون باندې د داعشیانو برید یې ناکام کړی دی. د ایف پی خبری ادارې رپورټ وایي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په هسپتال حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا برید د داعشي فتنګرو بللې او ویلي دي چې برید کوونکي وړاندې تر دې چې هدف ته ورسیږي د طالب جنګیالو لخوا په نخښ شول او وژل شول. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې ده چې د روغتون یا هسپتال دننه څوک نه دي جوړبل شوي، خو د روغتون بهر درې ښځې او یو ماشوم وژلې شوی دی. همدارس د طالبان ویان ویلي دي چې په دې برید کې د دوی درې طالبان هم وژلې شوي دي. داسې رپورټونه هم شته چې په پوځي روغتون باندې برید کې د طالبانو یو لوی کمانډر قاری حمدالله مخلص هم وژلې شوی دی، خو طالبانو تر اوسه د دې خبر پخلی نه دی کړی. قاری مخلص یو له هغه طالب جنګیالو ځینو چې د اګست پر 15 اول ځل د افغانستان صدارتي ایوان یا ارګ ته ننوتی وو او تصویرونه یې په الجزیره ټی وی هم خپاره شوي وو. یاد دی وی د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته داعش په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو ذمواري منلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پیښور سره نږدې په مترسې مکه د ګولیا دوشنبه په ورځ یو پولیس تانیدار ای ایس آی نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو. وروسته تر هاګری ګرځول شوې ډلې داعش ذمواري منلې. د مترې پولیس یو چارواکي وی وی ډیو سره په خبرو کې یاد پیښه تایید کړي چې پرون دغلته یو پولیس تانیدار په ډزو وجلې شوی وو. داعش په وروستیو کې له دې وړاندې د 100 پیښو ذمواري هم منلې ده. بل اړخته د ترهاګرۍ محکمې پولیس وایي د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې ترهاګرو سره د نښتې په مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک اړوند 4 کسان وجلي او د هغوی د ولقې څخه یې وسلې ترلاسه کړې دي. پولیسو دا دعوه په داسې حال کې کړې ده چې 2 ورځې وړاندې شمالي وزیرستان کې د ترهاګرۍ محکمې د پولیسو لخوا د ترهاګرو په نوم وجل شوي 2 کسان د سیمې خلک بې ګناه مزدور کاران ګرځوي او د هغوی د وجنې پر ضد یې سخت احتجاج کړی دی. او د بلوچستان خاران سیمه کې بمی چاودنه کې 12 کسان ټپیان شوي. د خاران د پولیسو افسر نذیر کرد وویل چې دغه چاودنه د خاران په خار چیف چوک یا د 4 لارې کې د سه شنبه یا د 9 په ورځ هغه مهال شوي کله چې د ملیشه ځواکونو یو ګاډی په سړک تیرېدلو. د پولیسو په وینا ناسرګند وسلوالو په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد پر ځای کړي وو چې د چاودنې په نتیجه کې 12 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا پاکستان کې د لګکیو پر ضد تاوتریخوالی د هر کال په تیرېدو نور زیاتیږي. غیر دولتي تنظیم لخوا ورکړل شوو شمیرو کې ویلې شوي چې د کال 2015 او 2021 په منځو مانه کې د هیواد دننه د عیسایي اقلیت پر ضد د تشدد 300 پیښې رپورټ شوي دي. دا راز په دې رپورټ کې راغلي چې د کال 2010 او 2021 ترمنځ موده کې د هندو لګکیو پر ضد هم د تشدد 215 پیښې رپورټ شوي دي. دغه رپورټ کې دا هم ویلې شوي چې په 13 لسیزه کې د شیعه مسلمانانو خلاف د تشدد په پیښو کې 19% اضافه ریکارډ شوې ده. بلخوا د خزانې د پاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي دي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې آیم ایف سره د 6 بلین ډالرو پور د بحالولو لپاره رسمي لوزنامه به دا هفته لاسلیک شي. څېړونکي وایي د آیم ایف سره چې پاکستان په کومو شرطونو خبرې سرته رسولي پکې په غیر مستقیم ډول ټیکسونه لګول، د تیلو او بجلی نرخونه زیاتول او د ترقیاتي منصوبو بجټ کمول دي. څېړونکي وایي د دې له امله به په پاکستان کې ګرانی نور هم زیات شي. او په یو بل خبر کې د ایف پی خبری ادارې رپورټ وایي د طالبانو حکومت د نهی شنبه په ورځ د بهرنیو پیسو یا کرنسۍ پر کارولو بندیز اعلان کړ. وروسته لاغه چې د اگست پر نیمایي کې طالبانو واک تر لاسه کړ د افغانۍ ملي ارزښت ټیټ شوی او د هیواد شتمنۍ په نورو هیوادونو کې کنګل شوی دی. د اقتصاد په ځپلو سره بینکونه د نغدو پیسو کمښت سره مخ دي او نړیوالې ټولنې تر دې دمه د نوي حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې. په همدې حال کې په هیواد کې دننه ډېرې راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو ترسره کیږي او د جنوبي پولو سوداګریزو لارو ته نږدې سیمو کې پاکستانی کالداري کارول کیږي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په یو خپور شوي خبر کې ویلي چې له نن څخه هر هغه څوک چې بهرنۍ کرنسي د کورنیو چارو لپاره کاروي نو د محاکمې سره به مخ شي. هغه ویل په هیواد کې اقتصادي وضعیت او ملي ګټې غواړي چې ټول افغانان هر راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. طالبان وایي په پوځي روغتون باندې د داعشیانو برید ناکامه کړی دی. د اے ایف پی خبری ادارې رپورټ وایي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په هسپتال حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل درته د ډیوا همکار احمد فواد لامی وړاندې کوي.
د دولت اسلامیه یا داعش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي هسپتال د سردار داوود خان پوځي روغتون باندې د پرونی برید ذمہواری منلې ده. دا خبره د اعماق خبری ادارې چې داعش پورې اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړې ده. د رایټرز خبری ادارې د خبر تر مخه چارواکو ویلي چې د نه هياسي شمې په برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او د 500 نه زیات نور ټپیان دي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وژل شویو کسانو شمیر کم خودلې دي. افغانستان کې ځایی رسنیو رپورت ورکړی چې په کابل کې په پوځي روغتون باندې پرونی برید کې د طالبانو یو جګپوړی کمانډر مولوی حمدالله مخلص هم وژل شوی دی. ځایی خبری ادارې اماج نیوز خبر ورکړی چې د طالبانو ذرایعو دوی ته د مولوی حمدالله مخلص د وژل کېدو خبر تایید کړی دی، مګر تر اوسه په دې اړه د کوم طالب ترجمان بیان په سوشل میډیا باندې مخیتن نه دی راغلی. یوی بلی ځایی خبری ادارې خام پریس هم ویلی چې طالب چارواکو په پرورنی برید کې د مولوی حمدالله د وژل کېدو تصدیق کړی دی. پاکستانی خبریال طاهر خان ویلی د معلوماتو لمخې مولوی مخلص په خپل د دایشان مقابله کوله چې و وژل شو. طاهر خان په خپل ټویټر کې لیکلی د طالبانو یو مشر راته وویل طالب محافظینو چې د داعش بریدګرو سره جنگ کاوه هغه یعنی مولوی حمدالله مخلص ته مشوره ورکړه چې لسیمینه لری شي، خو هغه ونه منله او غره وګڼله چې په خپل جنگ وکړي. هغه په هغو دریو طالبانو کې شامل و چې د داعش په برید کې ووژل شو. حمدالله مخلص یو له هغو طالب جنگیالو ځینی وو چې د اگست په 15مه په اول ځل د افغانستان صدارتي ایوان یا ارک ته ننوتی او تصویرونه یې په الجزیره ټی وی هم خپاره شول. ویل کیږي چې هغه وروسته د طالبانو په حکومت کې د مرکزی قول اردو یا مرکزی پوځي کورپ مشر ټاکل شوی وو. که چیرته د هغه د وژل کېدو خبره رښتیا وي نو دا به واقعي اختیار ته د طالبانو د رسیدو نه پس دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې په یوه حمله کې وژل کیږي. د پرونی پیښې شاهدان وایي اول د سردار داوود خان پوځي هسپتال مخې ته دوه چاودنې وشوې او ورپسې برید کوونکي په روغتون ورننوتل او د طالبانو سره په جنگ شول. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې دا داعشي ځانمرګي وو او طالبانو یې بریدونه شنډ کړي او 15 واړه بریدګری یې وژلې دي. بل اړخ ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې حملې په حوالی په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي په غوځای کې چې اوس هم د ځانمرګو بریدونو او چاودنو د کرغېړونو جنایتونو نه د استشهادي حملو په نوم رسمي دستورو کې ستاینه کیږي، هلته به د داسې جنایاتو مخه څنګه ونیول شي. سیاف په دې لیکنه کې هغې دستورې ته اشاره کړې چې څو هفتې مخکې په کابل کې د طالبانو د داخله وزیر ملا سراج الدین حقانی له اړخه جوړه شوې وه او هغه کې د طالبانو ځانمرګي بریدګر د استشهادیانو په نوم ونازول شول او وارثینو سره یې مرسته وشوه. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر دی چې دله یې په خواد په زیاتو ځانمرګو بریدونو کې شامله پاتې شوې ده. فواد لامی، وی او ای ډیوا واشنگتن
د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خیبر پختونخوا د مرکزی خار په خبر سره نږدې په مترسیمه کې د ګولیا د شنبې په ورځ یو پولیس تانیدار یا ایس آی نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو. روسته تر هاګری ګرځول شوې ډلې داعش یې ذمہواری منلې چې یاد پولیس تانیدار دغه ډلې په نخه کړې ده. نور تفصیل لرته د سیمینا د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د متری پولیس یو چارواکی وی وی ډیوا سره په خبرو کې یاده پیښه تایید کړې چې پرون دلته یو پولیس تانادار په ډزو وجل شوې ده. چارواکی زیاته کړې چې د یاده پیښه په لټنې CTD پولیس پیل کړي او په دغه اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. د سرسدې ضلع پولیس وای امتیاز خان د شبقدر سرو تانه کې په ډیوټیو او پرون پیښور هایکورت ته د بدرکه کسانو د قضیې اورېدنې په لړ کې تللی وو چې په واپسۍ کې د مترې د چغرمټې په علاقه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو په نخه کړی وو. داعش په وروستیو کې د دې وړاندې د نورو پیښو ذمواري هم منلې وه. په 10 سپتمبر یې په پیښور کې د وژل شوي سیک ستنام سنگ د وژلو ذمواري په غاړه اخیستې وه. لدې مخکې د خبر پښتونخوا په کوارد ضلع کې د پولیو په ټیم د برید ذمواري منلې وه. په کوم برید کې چې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس په ډزو وجل شوي وو. دغه برید د پولیو د کمپاین په مهال په 19 سپتمبر شوي وو او لدې وړاندې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو د برید ذمواري داعش په غاړه اخیستې وه. د دې وړاندې په ورغزو کې هم د ځای مشرانو د وجلو ذمواري داعش منلې وه. په پیښور کې سیړونکو خبريال ابتهار پردوس وایي په روستو کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته په افغانستان او پاکستان کې د داعش بریدونه سیوا شوې دي. نو موږ ویل لومړی د داعش د غړو شمیر کم خودل کېده او ویل کېده چې دوی ټول د شپږو سو پورې غړي دي. خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو سره د جیلونو څخه د خلکو خوشی کولو وروسته د داعش بریدونه سیوا شوې دي. ابتهار پردوس زیاتوي چې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې داعش په زیاتره بریدونو کې هغه کسان کارول کېږي یا لاس لري چې دوی په افغانستان کې په بیلابیلو زندانونو کې بندیانو او دغه د طالبانو په واک کې د راتلو پس د جیلونو نه خوشی شوی وو.
کوم استیمیټډ فیګر چې راځي تقریبا 2000 کسان د ایشان جنګي سره هغه د جیلونو سره هغه راځي شوی دي او دغه د پس چې کوم نه پدې کې چې دا پیلواله چې هغه راغلي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د پاکستان د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې هم په امنیتي ځواکونو بریدونه سیوا شوي چې په کې د زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. پاکستاني طالبانو دا وکړه روان کال د اکتوبر په میاشت کې سلی رښت بریدونه کړي چې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته په کې مرګ جوړ لاړولې ده. په دې کې زیاتره پیښې پاکستاني چارواکو تایید کړي هم دي. د خیبر پختونخوا په خوانی د داخله چارو سیکټری اختر علی شاه دی وتول په نږدېو کې په خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو بریدونه سیوا شوې دي.
او چې کوم التا اوسه پورې ودا کې دا یوټایټډ نیشن چې شپږ زره قبض کم تحریک طالبان پاکستان خلک التا دي. نو زمو خدا خیال چې کله التا حکومت راشي نو داغه هغه خلاف هم څه کاروای کیږي. او د ځخاري شوسو پورې اترف ته پیشرفت ده شوی
وړاندې به پاکستانی حکومت تور لګو چې په پاکستان کې بریدونه په افغانستان کې پلان کیږي. بیا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شیخ رشید ویلیو TTP او داعش پاکستان سره په پوله د افغانستان د ننګرهار غریزې سیمو کې شتون لري. په ولسمګه شیخ رشید ویلیو په افغانستان کې د طالبانو سره په اړیکه کې وو او دوی هڅه کوي چې TTP د پاکستان په ضد د افغانستان خاوره ونه کاری او پاکستان تل دا دا وکړي چې په پاکستان کې داعش په منظمه توګه شتون نه لري. خصوصي وایي چې اوس د پاکستانی طالبانو ترڅنګ داعش ډلې هم په سیمه کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
پاکستان
افغانستان کې د تعلیمي محققینو ټولنیز او بشري حقوقو فعالین لخوا راټول کړی شو شمیرو کې ویل شوی چې د کال 2015 او 2020 منځ موده کې د ایسائی اقلیت پر ضد د تشدد 304 پیښې راپور شوې دي. نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
په دې ریپورت کې ویل شوی چې د کال 2015 او 2020 ترمنځ موده کې د پاکستان دننه د ایسائی اقلیت پر ضد د تشدد 304 پیښې ریپورت شوی. ریپورت وايي په دې پیښو کې په ځانګړي ډول د ایسائی اقلیت په عبادت خانو افرادو باندې بریدونه شوی او په دې کې د فرقیز بریدونو سره د ډلهیز تشدد بم چاودنو او د مذهب په جبري توګه د بدلون پیښې هم شامل دي. د غیر دولتي تنظیم په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د کال 2010 او 2020 منځ موده کې د هندو لګکو پر ضد تشدد 215 پیښې ریپورت شوی. په دې ریپورت کې په ګوته شوی چې کال 2015 او 2015 پاکستان کې د هندو لګکو لپاره تر ټولو زیات خونړې وو چې پکې د هندوانو پر ضد د مذهبي علتونو په بنیاد یو سلسله حمله شوی. ریپورت وايي په کال 2015-2016 کې په داسې پیښو کې 600% اضافه ریکارډ کړی شوی ده او د ریپورت تر مخه کال 2018-2019 مینز موده کې په داسې پیښو کې 450% اضافه شوی ده. په دې ریپورت کې د احمدي ډلې پر ضد هم د تشدد د پیښو یادونه شوی او ریپورت زیاتوي چې د تحقیق تر مخه بری صغیر کې لومړی احمدی په کال 1901 کې وجل شوی وو. ریپورت وايي پاکستان کې احمدیان د خپل ژوند په هر ګام باندې د گرفتاری حملو او د قتل د خطر سره مخ پاتې شوی. احمدیان د ووټ د حق نه محروم کړی شوی دي او هغوی ته د خپل مذهبي کتابونو د ځان سره د ساتلو هم اجازه نشته. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانې مشره او غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا و توای په پاکستان کې چې کله د حکومت لخوا تندروی ډلو ته داډ ورکول او د لا قانون تحریک طالبان پاکستان په شان دلو سره لوزنامې کیږي او د حقوی غوښتنې منل کیږي نو د دې اثر به په ټولنه ارو مرو غورځيږي.
هم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سال دو سال انٹولرنس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اثر خاص خاص کر کے جو نان مسلم یا مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اس پر تشدد بڑھتا جا رہا ہے اور خاص کر کے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہیں وہ ایزدی کمیونٹی.
پغوای منګ وینو چې په پاکستان کې کال په کال خلکو کې زغم ختميږي او د دې اثر په لګکو باندې د حملو او د هغوی څخه د کرکې په شکل کې لیدل کیږي او په داسې حالاتو کې تر ټولو زیات د هیواد احمدی ډله ځپل کیږي. خبريال او د مذهبي چارو محقق سبوخ سید وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای په امریکا د تر هغه بریدون وروسته په پاکستان کې د ایسائی اقلیت پر ضد د حملو پیښې سیوا شوي او زیاتره پاکستانیان ګڼي چې امریکا په مسلمان هیوادونو حمله کوي. هغه وایي که څه هم د پاکستان آئین لګکو ته د مسلمان اکثریت هم حقونه ورکوي خو ټولنه دا نه مني.
جب تک آپ اپنے نصاب کے اندر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان کا نام دنیا میں کوئی بہتر نہیں ہو سکتا. تو ان حالات میں پاکستان کا مستقبل انتہا پسندی بڑھے گی, یہاں پہ تشدد بھی بڑھے گا اور مائنورٹیز جو ہیں وہ چھپ چھپ کر رہیں گی.
هغه وایي تر سوچ په نصاب کې غوړه بدلون نه وی راوستل شوی نو په نړۍ کې د پاکستان نوم نشي خکې دی او هغه ویني چې په موجوده حالاتو کې به د هیواد دننه تندروي زیاتېږي او اقلیتونه به په یره کې جون کوي. په دې ریپورت کې ویلي شوی چې د کال 1935 او 2015 ترمنځ موده کې د شیعه ورور ولې پر ضد د اغوا تشدد او د مذهبي امتیاز 1434 پیښې ریپورت شوی. ریپورت وايي په 13 لسیزه کې د شیعه مسلمانانو خلاف د تشدد په پیښو کې هم 1.5% اضافه ریکارډ کړی شوی ده.
د دی وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
انسانی او خزو حقونو د پاره کارکونکو وای د هیواد عدالتي نظام کې بدلون راوستل غواړي چې د جنسي تیروخ کار شو کسانو ته انصاف په وخت ملاوي دل پیل شي. دوی وای اسلامي د زریاتی کونسل د وړاندیزونو او رائے ورکولو یو آئینی اداره ده خو په دې عمل کول او نه کول د حکومت او پارلمان کار دی. نور تفصیل لرته د سیمینا د ډیوا خبريال فرید شنوار وړاندې کوي.
د اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې ریپ یا جنسي تیری په جرم کې مجرم د خصي کولو یا مردانګي ختمولو سزا د اسلامي تعلیماتو په ضد عمل ګرځولې وو. خود انساني حقوقو فعالین وايي حکومت او ادارې دې وړاندې نه جوړ شوی قوانين عملي کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل د دوه ورځنۍ غونډې نه پس جاری کړی شوی یو بیان تر مخه اسلامي نظریاتي کونسل په زور د جنسي فیل د مجرمانو خصي کول غیر اسلامي وبلل. د میرمنو د حقوقو فعال طایره کلیم وایي کله هم چې د ښځو په اړه د قوانینو جوړولو خبرې مخې ته راشي نو بیا د دې منځوري د پارلمان نه ورکولو کې یو شمېر ستونزې مخې ته راشي.
چې کوم په سیستم کې خامیانې دي په هغه د دې اډرس شي په هغه باندې د کار وکړي شي لکه چې کله هم د یو ریپ وکټم یو زنانه چا سره د جنسي تشدد شوي هغه هسپتال ته لاړ شي نو د هغه میډیکو لیګل په سمه طریقه باندې نه کیږي. په هغه کې ډاکټران داسې دي چې هغه ټرین نه دي چې هغه شانتي سامپل کلیکټ کی بل زیاتره چې دینو سامپل کلیکشن کی یا په سامپل لیګلو کې د هغه په پرزرویشن کې چې کومه غلطیا نه زموږ نه کیږي چې موږ سامپل دا هور ته لیګو په لیبارټری کې د هغه ټیسټینګ کیږي نو هغه کې چې دی هغه ثبوتونه صحیح طریقې سره پرزرو شوی نه نو ځای شي.
په کال 2000 کې د لاهور او سیارکوټ ترمنز په موټر وی یو خځه سره د دوو کسانو لخوا د جنسي زیاتۍ نه څو ورځې پس وزیر اعظم عمران خان د داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره د مجرمانو د کیمیایي موادو په ذریعه د خصي کولو وړاندیز ورکړی وو. د بلو وینز نومي غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم وی ویډیو ته وایي وړاندینه د جنسي تیرې او پیښو مخنیوي لپاره قوانین جوړ شوی خو دا اوس عملی کول غواړي.
کومه د کیمیکلی کاسټریشن چې کوم وزیر اعظم صاحب خبره کړې ده چې د دې مردانګي چې کوم د کیمیکلی تور باندې ختمول نو دا خو په هغه صورت کې کیږي چې خلکو ته سزا ملاوه شي. که سزا ملاوه شي نو پهل نه زیات پهل نه چې کوم موجوده قوانین دي هغه هم د باره کې کافي دي. چې کوم اصل مسله زمونږ مخې ته وړاندې ده هغه دار چې خلکو ته سزاګانې نه ملاويږي. قانون دومره پیچیده دی دومره اوږد دی دومره مسائل دی پکې انصاف تک رسائی دومره مشکل ده چې خلکو انصاف ته رسائی نه کیږي.
د وزیر اعظم عمران خان د بیان وروسته مرکزی کابینې د جبري جنسي فیل د مخنیوي ارډیننس 2000 او د پاکستان پینل کوډ 2000 کې د ترمیم یا د بدلون منځوري ورکړې و. په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل نارای غوښتل شوی و خو کمر نسیم وایي ځینې داسې قوانین جوړ کړی شوی چې لای هم ضابطي یا رول نه دی جوړ کړی شوی.
نو دا خود کونسل رائے دا زمونگا وزیر اعظم صاحب تا او دا قانون جوړول ول نور ادارو تا دا خواست چې قانوني چې کوم مسائل دي یعنی چې کوم لیگل گیپس دي هغه د کم کړل شي د انصاف او د قوانین چې کوم موجوده قوانین دي هغه کې د خلکو ته په میاشت او په کالونه په یو کیس کې لګي او یو ګران وکیل او یو مطلب دا چې څنګه په خیبر پختونخوا کې لیگل ایډ اتھارټي 2019 کې جوړه شوې ده خو تر اوسه پورې عملی شوی نه ده. نو دا قسمه سہولتونه د عوام لور کی چې تغیر قانون ته او انصاف ته رسائی آسان شي.
په پاکستان کې د پینل کوډ 3 پګویایم آرټیکل یا ماده تر مخه د ریپ یا د جنسي تیرې مجرم ته بعد د مرګ سزا او یا د لس کال نه تر 25 کال پورې د قید سزا ورکولای کیږي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي چې د نړیواله مالیاتی ادارې IMF زره د شپږ بلین ډالرو پور د بحالولو د پاره رسمي لوزنامه به دا هفته لاسلیک شي. نور تفصیل لرته د سیمینا د ډیوا خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په محل شوکت ترین وی چې د یو معاملې نه علاوه نور ټول معاملې حل شوې دي او د معاملې باندې مونږه قانوني رائے اخلو. نو موري وی چې د IMF لوزنامه کې بعضی شرطونه داسې دي کوم د پاره چې آئین کې بدلون د پاره 2/3 یا 2/3 اکثریت پکار دی کوم چې موجوده حکومت سره نشته. سیړونکو وایي د IMF سره چې په کوم شرطونو د خبرې سره رسیدلې په هغه انډایرکټ یا بلا واسطه ټیکسونه لګول د تیلو او بجلی نرخونه سیوا کول او د ترقیاتی کارونو بجټ راکمول شامل دي چې لوجی گرانی بانو را هم سیوا شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي
مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے 2100 روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ متعدد بار بڑھائے جائیں گے, بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے, ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی.
ماتدا سے لگی چی حکومت پر 2100 روپے بلا واسطہ سخته ټیکسونه لګوي د پېټرولیم مصنوعاتو بایو کې به سو وار اضافه کیږي او د بجلی بای به هم سیوا کیږي په ترقیاتی خرچو به کمیره واستي شي او صوبو ته به هم ویل شي چې خپل د پرمختیا کارونو بجټ را کم کړي او د ان اف سی ایوارډ د لاندې چې کومې پیسې دوی ته د مرکز نه ملاويږي دغه کې به هم کمیره واستل شي. ډاکټر شاهد حسن صدیقی او وی دا ټول سیزونه به د ای ایم ایف ایجنډي د لاندې کیږي چې ورسره به ګرانۍ کې زیاتوالی راځي. البته ډاکټر شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې حکومت ته د کومه کامیابی ترلاسه شوې ده هغه د سټیټ بینک اف پاکستان خپلواکۍ په حواله سره د ای ایم ایف ډله په دې خبره راضي کړي شو چې چونکی حکومت سره پارلیمان کې دو تهای اکثریت نشته نو ځکه دا آئینی بدلون دوی نشي کولای. د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق هم ډاکټر شاهد حسن صدیقی سره اتفاق کوي او وایي چې د ای ایم ایف دا شرطونه منلو سره به ګراني نوره سیوا کیږي چې ورسره به حکومتي ستونزو کې هم زیاتوالی راځي. وی او ای ډیوه سره خبرو کې نوموړي وویل په کال 2019 کې لاسلیک کړی شوی د شپږ بیلیون ډالر قرض کې پاکستان ته تر دې دمه د ای ایم ایف نه 2 بیلیون ډالر پور ملو شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د شماریاتو اداره وایي په اکتوبر کې ګرانی نوره هم زیاته شوه. خو د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري وایي وزیر اعظم عمران خان به د زیاتو بیو په سر خلکو ته د غټ ریلیف ورکولو اعلان وکړي، خو دغه اعلان لا تر دې دمه نه دی راغلی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو ګرانی 9.2% ته زیاته شوې ده. اداره وایي په ستمبر کې دغه ګرانی 9% وه او د تیرو څلورو میاشتو راهیسې پرله پسې په ګرانی کې اضافه کیږي. په مردان خار کې ځایي د رکشې ډرایور نور البصر وایي چرګ یا غوښه خوړل خلاصه چې سبزیان هم د هغوی د قوت نه بهر شوې دي.
د غریب نا خيار یو شو دي سبزی مخ کدا سبزی زونه گرانه ده الو ده شلو په کلو نه 40 50 تر رسیدلې واپس کده نه راکوزی کدا سیاره سبزی 70 روپیا تر رسیدلې وړي 170 نه 150 نه چکم دینو 320 330 ته لاله نه سبزی خوراک وبس نه چرګ واخه به کم زینه خوري.
د شمیرنه اداره وایي په 13 سلورو میاشتو کې دا د ټولو زیاته گرانی دا چې ریکارډ کړی شوی دا. د ادارې په وینا د بنیادی خوراکي توکو ترڅنګ په خارونو کې سبزیانی میوه او د غوخي به هم زیات شوی دی. د سیلن اداره وایي د چرګ وخه 15% سبزیانی 15% الوګان 12% غنم 5% وړي 14% او میوه 1% ګرانی شوی دی. خو د دې ترڅنګ 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې د غونډې وروسته د مرکزی حکومت ویان فواد احمد چودري په خبری کانفرنس کې ویلی وو مرکزی حکومت په دې غور کوي چې عوامو ته د زیاتو قیمتونو په لړ کې رعایتونه ورکړي. فواد چودري ویلی وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي په ګرانې د کنټرول ساتلو د پاره 10 میلیونه خلکو ته د ریلی پیکیج اعلان وکړي. خو هغوی دا خبره نو سرګند کړي چې د غریاتونو به په کوم خوراکي شیانو ورکول کیږي. د وزیر اعظم سیاسي صلاحکار شهباز ګل په وینا دغه اعلان به وزیر اعظم عمران خان قام ته د خطاب په وخت وکړي. دا په داسې وخت کې چې 13 میاشت د پاکستان حکومت د توانایي یعنی بجلی، پټرول او ګیس په بایو کې اضافه کړي او مخالفه سیاسي ګوندونه د ګرانو بایو په سر د حکومت په ضد احتجاجونه کوي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په نړیواله کچا زیات قیمتونه په ملکی کچا د توانه زیاتې بي او د ډالر په مقابل د پاکستاني روپے کم قیمت داسې علتونه دي چې لوجي په ګرانه کې اضافه کیږي.
انرژي چې کوم ریلیټډ پروډکټس دي کوموډیټیز دي هغه کې ریټس خطلو د وجې منګي زموږ ملک راغلي دا او بل د ډیماند وجه هم دا لګډيرا نو اوس کوموډټیز د جام ډایرک امپورټ کوو نو دا غي اثر هم مالته انټرنیشنل پرایسز هم سی واشي او زموږ ملک ډالر ریټ خطره دي.
مرکزی حکومت وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې ایمت سره د پور اخستو خبرې اترې مخ په وړاندې تللې دي. د پاکستان د خزانې صلاحکار شوکت ترین په پاکستان کې شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې د بجلی او تیلو قیمتونه نور هم زیات کړي. وی ویلي دا اضافه به دومره نه وي څومره چې مالیاتي ادارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده. د روانې میاشتې په 1 نیټه د توانایي د قیمتونو د سار ادارې اوګرا حکومت ته د تیلو په بیو کې د 1 روپۍ لیټر وړاندیز کړی و خو حکومت دغه تجویز نه منلې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.